بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 49 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجري لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې اوله نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول له 28 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 22 نیټه سره برابر ده. دوستانو، د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د ایران او چین د تجارتي مبادلاتو د زیاتېدو په هکله یو سیاسي تبصره اوریدل شي. د خبرونه په دوام کې د روغتیا مجلنو می پروګرام لرو، او د خبرونه په ورستیو شیبو کې هم د رڼا سرچینې نومې لړې یو بل برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وبوسې، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی، او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4:00 شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د مولوی عبدالواحد ریګی د ټرور ډلې ته له بهر څخه د عملیاتو امر شوی و. په ایران کې د موساد 4 عملیاتي ډلې نیول شوې دي. ایران په افغانستان کې له پوهنتونونو د جنکو له منع کولو خواشینی ښودلې، او طالبان وایي چې د میرمنو تحصیل په لنډمهاله توګه ځنډول شوی دی. رانو قدرمن اوریدونکو، د 1401 هجری لمریز کال د ژمي د اولې ورځې د مازیګرنۍ خبرونې د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د کورنیو چارو وزیر وویل چې د مولوی عبدالواحد ریګی ټرور روونکې ډلې ته د دغو عملیاتو امر له بهر څخه شوی و. په خاش ولسوالۍ کې د امام حسین علیه السلام په نامه د اهل سنت جماعت امام جمعه مولوی عبدالواحد ریګی د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په یو ډیر ښه عالم دین و، چې د روانې دسمبر میاشتې په 8 نیټه د نامعلومو کسانو په لاس شهید کړی شو. د ایران د اطلاعاتو وزارت د همدې میاشتې په 14 نیټه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د مولوی عبدالواحد ریګی د ترور درې تنه عاملان یې له هیواده د تیښتې په وخت نیولې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم په دې خبرې سره چې مولوی عبدالواحد ریګی په وطن مین انقلاب او له دښمن سره مقابله کوونکی او د شیعه او سنی مسلمانانو د یووالي لپاره هلې ځلې کوونکی شخصیت و، چې د شهادت مرتبه په برخه شوه. هغه څرګنده کړه دغه شهادت د اهل تسنن او تشیع ژور پیوستون او د بلوچانو او سیستانیانو ترمنځ ژوره اړیکه وښودله، او ثابته یې کړه چې بلوچان د پولو په ساتنه کې څومره رول لوبوي. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سپاه کمانډان وویل د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په موقع په ټول ایران کې د 400 ګمنامو شهیدانو جنازې ترسره کیږي. په تهران کې د سپاه پاسداران د حضرت محمد رسول الله کمانډان جنرال حسن حسنزاده وویل د ایران ولس به د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په کلیزه کې په ټول هیواد کې د 400 ګمنامو شهیدانو قربوي. په دې لړ کې به د 200 شهیدانو جنازه په تهران کې او د نورو 200 شهیدانو جنازې به د هیواد په نورو بیلابیلو ولایتونو کې ترسره شي. یاد دی چې راتلونکې سه شنبه د جمادی ثانی د میاشتې په دریمه نیټه د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د گرانی لور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزه ده. د ایران د اطلاعاتو وزارت ویلی چې د صهیونیستي رژیم د جاسوسي ادارې یعنی موساد څلور عملیاتي ټیمونه په ایران کې د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی او نیول شوی دي. د ایران د خبر لمخې د ایران د اطلاعاتو وزارت نن په یوې خبر پاڼې کې وویل چې د امنیتي ځواکونو په مسلکي او دوامدارو هلو ځلو سره د موساد جاسوسي ادارې څلور عملیاتي او ترهګر ټیمونه پیژندل شوي او ټول غړي یې نیول شوي دي. دا ویلو ده چې جعلي او جنایتکار صهیونیستي رژیم د ایران په ځینو سیمو کې د تیرو اونیو له بلواو په ناوړې استفادې سره په دې لټه کې و چې د عملیاتي ډلو په لارښوونه کولو سره څو ترکیبي ترهګر عملیات ترسره کړي، خو دغه ټول ترهګر یې له هر ډول اقدامه مخکې نیول شوي دي. ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي وویل د ملګرو ملتو له هلو ځلو سره سره په افغانستان کې روانه وضع لا هم لانجمنه او کړکېچنه ده. امیر سعید ایروانی د افغانستان په حق له د امنیت شورا په غونډه کې دغه هیواد په حق له د ملګرو ملتو د سرمنشي ورستي ریپورت ته په اشاره سره زیاته کړه چې دغه ریپورت خودنه کوي په راتلونکي 2023 کال کې با 23.3 میلیونه افغانان انساني او حمایتي مرستو ته اړتیا ولري او د افغانستان واکمن حکومت نه دی توانېدلې چې پر خپلو ژمنو په تیره بیا د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په لړ کې پر خپلې وعدې عمل وکړي. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر همداشان وویل په داسې حال کې چې انسان دوستانه مرستې د افغانستان لپاره ډېرې ضروري دي، خو اوږدمهاله حل لاره نه ده او د هیواد اقتصاد باید په لومبیتوب کې راشي. که د افغانستان د اقتصاد راژوندي کول شرطمن یا سیاسي شي نو د افغانستان خلک به تاواني شي. ایروانی زیاته کړه په خواشینۍ سره امریکې له افغانستان د خپل غیر مسؤولانه وطن د ذمهواري د منلو پر ځای د خپل غیر قانوني اقداماتو له هغونه د افغانستان د خلکو د شتمنۍ او د کنګل کونې د دوام د توجیه لپاره بے بنیاده او دروغو دلایلو ته مخه کړې ده. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر سرګند کړه د ایران اسلامي جمهوریت له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د امریکې له غیر انساني بندیزونو او د نړیوالې ټولنې له ډېرو لږو ملاتړونو سره سره ښه په خلاص زړه د افغانستاني کډوالو کوربتوب کوي. هغه په افغانستان کې د داعش شتون ته په اشاره سره هم وویل په افغانستان کې یو ځل بیا د داعش او په القاعدې پورې پیلو ډلو د دغه هیواد ګاونډیانو او ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ رامنځته کړی دی. ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او استازي همداشان د نشه ایزو موادو قاچاق د افغانستان یو بل ستر ستونزه وبلله. وی ویل چې په دې حق له د ملګرو ملتو له نشه ایزو توکو او جرمونو سره د مقابلې د دفتر ورسته ریپورت اندېښمنون کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله وښودله چې د افغانستان چارواکي زر تر زره د خندونو په لری کولو سره په ټولو تحصیلي برخو کې د دغه هیواد خزینه محصلینو او زده کوونکو ته د دوباره د زده کړې د دوباره پیلې دولاره هوار کړی. ناصر کنعانی چافی نن د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو د تحصیل د دوام د ځنډېدو له خبر څخه د خوشینۍ په څرګندولو سره زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د ګاونډي په توګه په دغه هیواد کې صلح او ثبات او ترقی ته لیواله دی. هغه وویل د ایران اسلامي جمهوریت هیله لري چې د افغانستان اړوند چارواکي د نجونو او میرمنو د زده کړې او تحصیل د مخې د ټولو خنډونو په ختمولو سره هغوی پریږدي چې د علم او پوهې له حقه په برخمنېدا سره د افغانستان په ترقی او پرمختګ کې یو اغیزناک رول ولوبولی شي. د اسلامي ملګرتیا سازمان عمومي منشي هم د طالبانو له لورې په افغانستان کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز وغنده او دغه پریکړه ناهیلوونکې وبلله. حسین ابراهیم طه د طالبانو له لورې تر نامعلومې مودې پورې د نجونو د زده کړو د ځنډولو پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده. د همداراز ویلي چې په ځلونو یې په خپله او استازي د طالبانو موقته حکومت ته داسې پریکړې په اړه مخکې تر مخکې خبرداري ورکړې ده. د نړۍ یو شمېر اسلامي هیوادونو هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې ده. دوی اندېښنه لري چې طالبان نړیوالو ته داسې اسلام معرفي کوي چې په نړۍ کې د اسلام نوم ته زیان اړوي. د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي په خبر پاڼه کې راغلي دي. دغه سازمان باوري دی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز په خپله د طالبانو حکومت ته هم سخت زیان پیښوي او په عین حال کې افغان ښځې او نجونې د زده کړو، کار او ټولنیز عدالت لپاره له خپلو اساسي حقونو بې برخې کیږي. دا خبر پاڼې په پای کې ټینګار شوی که څه هم د اسلامي همکارۍ سازمان لا هم له طالبانو سره د تعامل پالیسۍ ته دوام ورکوي، خو په دې نشي چوپ پاتې کېدای چې د دوی دا ډول پریکړې ونغندي. دغه سازمان د طالبانو له مشرانو غوښتي چې د ثبات، د خوندیتوب او د خپلو ژمنو په خاطر دغه پریکړه بیرته واخلي. خو طالبان وایي چې د مېرمنو تحصیل په لنډمهاله توګه ځنډول شوی دی. په قطر کې د طالبانو د حکومت سیاسي ویاند وویل په پوهنتونونو کې د نجونو په تحصیلي پروسه کې د ځنډ پریکړه لنډمهاله ده. د افغانستان د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپلې وروستۍ پریکړه کې ویلي چې خزینه محصلینې تر بلې خبرتیا پورې د هیواد پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري او دا مصوبه د طالبانو تر واکمنې لاندې نجونو او ښځو حقوقو ته یو بل ستر ګزار ګڼل کیږي. په قطر کې د طالبانو د حکومت سیاسي ویان سهیل شاهین د افغانستان خلکو ته په خطاب کې وویل ډاډه اوسئ چې د تحصیلي سیستم له اصلاح او د یوې مناسبې فضا له رامنځته کېدو وروسته به د جینکو لپاره ټول ښوونځي او پوهنتونونه دوباره پرانستل شي. د طالبانو لخوا د جینکو د زده کړې ځنډېدل له ډېرو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د داعش ترګر ډلې د ناصرو د یو پټنځي د ویجاړېدو خبر ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې د داعش د پټنځي د ورانېدو د خبر په تایید سره ولیکل چې په دغه عملیاتو کې درې داعشیان وژل شوي او یو بل کس یې ژوندی نیول شوی دی. که څه هم مجاهد د داعش د دغه مرکز د سیمې په حق له څه ونه ویل، خو دا اشتراهګرې ډلې له دې مخکې په پلازمینه کابل او ځینو نورو سیمو کې ترهګر عملیات ترسره کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې په یادو عملیاتو کې ډېره اندازه وسله او مهمات هم نیول شوي دي. او په پای کې یو سپورتي خبر تاسو ته پام راغواړو. رونالډو د عربستان په النصر فوټبال کلب کې شامل شو. مارکا اسپانیایي خبرندوی ولیکل د پرتګال د فوټبال مشهور ستوري او د مانچستر یونایټډ پخوانی لوبغاړی کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې شامل شو. کریس رونالډو د النصر ټیم سره د ملګری کېدو لپاره د دغه کلب له مدیرانو سره موافقه ته رسیدلی او له دې وروسته به د دغه ټیم په جامه کې میدان ته کوزیږي. د مارکا د خبر له مخې له النصر سره د رونالډو د تړون موده به 2.5 فصل وي چې د هر فصل لپاره به 200 میلیون یورو ترلاسه کړي. له بلې خوا د ایټالیا مشهور خبریال په پاریس کې د پاتې کېدو لپاره د فوټبال د ارجنټینایي ستوري د پاتې کېدو له ابتدایي موافقې خبر ورکړی. د فارس خبري اژانس د خبر له مخې دغه خبر وای چې لیونل میسی تر 2024 کال پورې د خپل تړون د نوي کولو لپاره له پاریس سن ژرمن کلب سره زیاتې زبانی موافقه تر رسیدلې ده او مذاکرات یې تر اوسه دوام لري. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
رانو قدر منو دوستانو، زمون سیاسي تبصره د ایران او چین د تجارتي مبادلاتو د زیاتوالي په حق لدنو پام ورته وکړي. په نړیوال صهیونیزم پورې د پیلو رسنیو او د ایران د اسلامي جمهوری نظام د دښمنانو او مخالفانو لپراخو تبلیغاتو سره سره په روان میلادي کال کې د ایران او چین د تجارتي مبادلاتو ارزښت د تیر کال په پرتله 11% زیات شوی دی. د چین ګمرک یا کسټمز نن د یو رپورټ په خپرولو سره وویل د روان کال په 11 میاشتو کې له ایران سره د دې هیواد د سوداګری مبادلاتو ارزښت د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 11% ودې سره 44 میلیارد او 600 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د ایران او چین د اړیکو مخ په پراختیا بهیر ته په کتنې سره دا حقیقت څرګندېږي چې د دغو دواړو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي ملګرتیاو په بهیر کې هر کال 100% زیاتوالی راځي. د صنعتي او سیاسي او کلتوري چارو په لړ کې هم د تهران او بیجنګ د تجارتي ملګرتیاو بهیر په 13 کلونو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي. د ایران او چین د تجارتي ملګرتیا زیاتوالی په داسې حال کې دی چې بېشکه د دوه اړخیزو او سیمه ایزو طرحو په اجرا او ورڅخه په ګټه پورته کولو سره د ایران او چین د تجارتي مبادلاتو اندازه به د اوسنۍ اندازې لسګونه چنده زیاته شي. په حقیقت کې د تهران او بیجنګ له مخ په ودې تجارت سره هیڅ شک نشته چې په راتلونکي یوې لسیزې کې به د دغو تاریخي هیوادونو تجارت سلګونه میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې دي چې په مقابل لوري کې د تهران او بیجنګ د اقتصادي ملګرتیا او د اصلي دښمنانو په توګه امریکا او د هغې انډیوالان دي. دا ښکاري چې دغه حکومتونه چې تل د نورو هیوادونو خلاف خپل پراختیا غواړي او سلطپال سیاستونه اجرا کوي په ډیره لږه موده کې به د ایران او چین په شان د خپلواکو هیوادونو د ملګرتیا په وړاندې د خپلو سیاستونو په غلطوالي پوه شي. د امریکای حکومت د دویم نړیوال جنگ له ختمېدو وروسته د نړۍ په ډیرو خپلواکو هیوادونو باندې په ظالمانه بندیزونو سره هغوی خراب کړل او تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. خو سره له دې د ایران د نابودولو په موخه د امریکایي سیاستوالانو د څه باندې 4 لسیزو پر لپسې هلو ځلو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې دي چې د امریکای او د هغې د انډیوالانو له بندیزونو سره سره ایران په خپلو ځایي توانمنیو او امکاناتو سره توانېدلی چې په خپلو پښو ودرېږي او حتی له خپلو اړتیاو اضافي برخه د اروپایي هیوادونو په شمول د نړۍ نورو هیوادونو ته هم صادره کړي. د امریکای حکومت چې یو وخت یې ډېر متحدان درلودل اوس د مرکزی آسیا او قفقاز، فارس خلیج او د لویدیځ آسیا په هیوادونو کې په 200 لویدیځپالو سیاستوالانو او خبریالانو سره د ون بیلټ ون روډ د پروژې د مخنیوي په موخه خپل پوره توان کاروي. د دمګړې ایران او چین د اقتصاد او ترانسپورت په برخه کې دوه اوږدمهاله ګډې طرحې په ایجنډا کې لري. د ایران د تیل او ګیس او پیټرو کیمیکل صنایعو کې د چین د پانګونې 25 کلنه طرحه او د یو کمربند یوه لاره طرحه هغه دوه سترې پروژې دي چې دواړه هیوادونه یې په اجرایي ایجنډا کې لري. د ایران او چین د سوداګرۍ خونې مشر او د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د برخې تکړه کارپوه مجید رضا حریری د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي وو اقتصادي اړیکې یو اړخیز نه دي بلکې د هیوادونو د ملي ګټو په بنیاد د ګټات ګټات په توګه برابرېږي. ایران هم د همدغې قاعدې مطابق عمل کوي. له 2 کاله مخکې نه د اوږدمهاله ملګرتیا لپاره د ایران او چین مذاکرات پیل شول او بالاخره د تیر میلادي کال په اګست کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 25 کلنې ملګرتیا سند لاسلیک شوی دی. د ویلو دا چې چین په 13 لسیزو کې توانېدلی چې په یو اقتصادي او تجارتي قدرت او حتی په نړیوالو ډګرونو کې په یو اغیزناک پانګوال باندې بدل شي. دا شان چې نن سبا چین د دنیا د 100 هیوادونو اړومبنی تجارتي شریک ګڼل کیږي او په 13 لسیزو کې د سیمې له ټولو هیوادونو په 13 د کویت، عراق، عربستان، اماراتو او قطر په شمول په فارس خلیج کې د ایران لګاونډي هیوادونو سره نږدې ملګرتیاوي او اړیکې ټینګې کړې دي. چین له ترکیې سره هم د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون کړی دی.
درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان ته ستاسو پام را غواړو. د تیرن راډیو ماسخوتنې خبرونه چې د مازیګرنې خبرونې تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوې له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم نه بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
یو ځل بیا درته خپرونه کې هرکلی وایو او راځو د خپرونې دوام ته. د خپرونې په دوام کې درته زما ملګري د روغتیا مجله در اوروي او ورپسې هم د رڼا سرچینې نومې اونیس پروګرام اورېدلی شئ. هیله کوو چې تر پایه راسره مل واوسئ. په تلو تلو کې د ویبسایټ اډرس درته یادوو، parstoday.com/ps.
در روغتیا مجله. ګلون اوریدونکو سلامونه. د روغتیا مجله له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو، نن به د ځینو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ورکړو چې د پوستکي یا څرمنې د ګونځو په اکلې کړی دي. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. یادونه کوو چې زموږ دغه پروګرام تاسو زموږ په سایټ کې هم لیدلی شئ چې درک یې دی parstoday.com/.
د انسان پوستکی له دې عمله چې له بیرونی محیط سره په مستقیم ډول په تماس کې دی، د وجود یو ډیر زیان موندونکی غړی حسابېږي. همداراز د پوستکی د تخریب عوامل کله کله د بدن دننه هم وي، لکه د یو شمېر دانو او پوستي حساسیتونو را څرګندېدنه. خو په سر کې غواړو د پوستکی د عامو ستونزو په اړه لنډ معلومات وړاندې کړو. لومړی، د پوستکی جوش یا ځوانکۍ. دا ترې ډیره د نوې ځوانۍ په موسم کې را څرګندیږي او لامل یې هم دا دی چې کله د اندروجن په نوم جنسي غدې په بدن کې فعال سي او نارینه هورمونونه تولید کړي، دا هورمونونه په خپله په پوستکي کې د غوړو د زیاتوالي لامل ګرځي. اوس نو د پوستکي پاسنۍ برخه د هغو میکروبونو د ودې او فعالیت لامل ګرځي چې په عادي ډول په پوستکي کې موجود وي، چې د ځوانکو جوش او خارښت لامل ګرځي او که یې موږ وګیرو یا یې وشکو ځایه پاتې کیږي. کله کله دا ځوانکۍ دومره ژورې او عمیقې وي چې د موتورمو دانو په څېر راڅرګندیږي. همداراز یو شمېر نور عوامل لکه مخامخ لمر، د هوا یخنۍ او ګرمۍ هم د ځوانکو لامل ګرځېدای شي.
ډاکټران وایي که په دې سن کې خپل پوستکي ته پاملرنه ونه کړو نو ښایي په ستونزو اخته شو. هغه میرمنې او ځوانان چې ډېری ځوانکې لري باید د شپې تر څمله وړاندې خپل مخ په صابون په تېره بیا کاپتوس نوم صابون سره ومینځي او بیا د الکولو په پت یا پنبه چې په الکولو لړل شوي وي پاک کړي. د دې لپاره یو شمېر درمل هم ورکول کېږي خو د ډاکتران تر څارنې لاندې خوړل کېږي. یو شمیر ډاکټران بیا وایي چې د نکروزو پاڼې باید د نارنج په اوبو لمدې شي او بیا په ځوانکو د څو ساعتونو لپاره کیښودل شي، خو دا چاره پوستکی ډیر حساسوي، نو ځکه باید لمر ته د ګرځېدو پر مهال له لمر ضد کرمونو څخه کار واخیستل شي. باید ووایو چې د ځوانکو داغونه اوس د پوستکي د پاکولو له لارې د لیرې کېدا قابلیت لري. دوستانو، نن سبا چې طب ترقی کړي، ډیر ښه ښه کریمونه او درملونه جوړ شوي چې د ځوانکو مخنیوي کوي او یا یې نه پرېږدي چې د ځوانکو له امله په مخ داغونه پاتې شي. کوم ځوانان چې په مخې دانې لري یا د ځوانکو له امله کړیږي، حتما باید د پوست له ډاکټر سره مشورت وکړي.
ځانو یو شمیر مېرمنې په خپل پوستکي د زایدو ویښتو له امله شکایت لري. علت یې په مېرمنو کې د نارینه هورمونونو افراز دی. کله کله دا افراز ډېر زیات وي چې بیا نو د هیر سیزم په نوم یادیږي. البته په ښځینو کې نارینه هورمونونه یو اندازه افرازیږي چې دا عادي ده، خو کله کله دا تر معمولي حد ډېر زیاتیږي چې ستونزې رامنځته کوي. که ستونزه ډېره وي نو دا ویښته په لایزر سره لری کېدو وړ دی. بله خبره د پوستکي حساسیتونه دي. ځینې مېرمنې له صابون او نورو موادو سره حساسیت لري. که حساسیت شدید نه وي، د حساسیت ضد کریمونو سره یې درملنه کیږي، او که شدید حساسیت وي نو د حساسیت ضد درمل ګولۍ او ستنې ورکول کیږي. خو مهمه دا ده چې ځانونه له هغو موادو وساتو چې بدن مو حساسیت ورسره لري، ځکه حساسیتونه رو رو شدید کېدای سي. او حساسې مېرمنې باید د لوښو او کالیو د وینځلو پر مهال له دستکلو څخه استفاده وکړي.
څلورمه خبره هم د پوستکي ګونځېدي. د پوستکي په لاندنۍ برخه کې ګڼ رشتهیي پروټینونه موجود دي چې د پوست د پیاوړتیا او قوام لامل ګرځي. د دې پروټینونو دوه مهمه کولاژن او الستین نومیږي. دا پروټینونه وخت په وخت نوي کیږي چې پوستکی ځوان وساتي. د دې پروټینونو د جوړښت او ترمیم لپاره ویټامین سي مهم رول لري. سره له دې چې د عمر په تیرېدو او زړېدو سره په ټول انسانانو کې دا پروټینونه د خپل بیا ترمیم خاصیت له لاسه ورکوي، پوستکی زړیږي او ګونځي کیږي، خو دا هم په ټولو انسانانو کې یو شان نه وي. د لمر له شعا سره مستقیم تماس، وراثت، غذایی رژیم، محیطي شرایط او له خپل پوستکي د مراقبت کچه د پوستکي په ځوان پاتې کېدو مستقیم ډول اغیزه لري. همداراز ډاکټران وایي د سګریټو څکولو او د مخدره موادو استعمال هم د پوستکي په زر ګونځي کېدو کې مهم رول لوبولی شي. روحي رواني ستونزې هم د پوستکي د ګونځي کېدا یو عامل بلل شوی. ډاکټران وایي وړاندې تر دې چې په پوستکي کې مو ګونځي پیدا شي، باید د ګونځو له راپیدا کېدو مخنیوی.
ایزان، اول خود پوستکی د دوو پروتینونو کلاژن او الاستین د تولید زیاتول دی. غذایی رژیم مهم رول لري. باید په غذایی موادو کې مو د نورو ټولو اړینو توکو تر څنګ په کافي اندازه نباتي او حیواني پروتون موجود وي، لکه څنګه چې ویټامین سي او ویټامین ای د پوستکي په ځوان ساتلو کې مهم رول لوبوي، نو باید زموږ غذایی رژیم د نورو ټولو ویټامینونو تر څنګ په کافي اندازه دا ویټامینونه هم ولري. اوس موږ او ستاسو په محیط کې په تېره په مېرمنو کې یوه غلطه پدیده سته، او هغوی فکر کوي چې ترش خواړه او میوې باید ونه خوري ځکه د بدن د دردونو لامل ګرځي. په همدې اساس ناروغانو ته هم ویټامین سي لرونکي میوې نه ورکوي. یو شمیر خو بیخي وړاندې ځي او ناروغان ته هیڅ کومه تازه میوه نه ورکوي، چې دا ډېر یو غلط رواج دی. ویټامین سي چې تر ډېره په ترشو میوو کې شته، نو یوازې بدن ورته اړتیا لري، بلکې د ناروغانو د زخمونو او ناروغیو په ژر ښه کېدا او د بدن د مقاومت په لوړېدا کې مهم رول لوبوي. نو باید ناروغان ته هر هغه میوه چې زړه یې ورته کېږي ورکړو، او په دې پوه سو چې میوه په تېره تازه میوه بدن ته ګټه لري او تاوان نه رسوي.
د لمر مخامخ وړانګو باید ځان وساتو. که مجبور و دا امکان تر حد خپل مخ د سیوري لرونکو خولیو، عینکو، ماسکونو او یا چتری په وسیله وپوشو. د لمر ضد کرمونو څخه استفاده وکړو. ځینې کسان ګمان کوي چې که د لمر ضد کریم استعمال کړي، نو کولی شي چې په ډاډه زړه لمر ته وګرځي، خو دا سمه نه ده. د لمر ضد هیڅ کوم کرم سل په سله په پوستکي د لمر د مستقیم لګېدا د اضرارو مخنیوی نشي کولای. یو شمیر کرمونه شته دي چې د پوستکي د کولاژن او الاسین پروتینونو تولید تحریکوي، چې دا هم د پوستکي د ګونزو په مخنیوي کې مهم رول لري. د پوستکي ډاکتران یو شمیر ناروغانو ته پلینګ یا د پوستکي د یوې لایې لرې کول توصیه کوي، چې دا په خپله د پوستکي د پروټینونو د تحریک لامل ګرځي. یو شمیر ډاکتران عضلات به حرکت کوي، د مثال په ډول د سترګو شاوخوا او په ټنډه کې بوتاکس تزریقوي، چې دا د عضلاتو او پوستکي د اوږد مهال لپاره د بې حرکته کېده او د ګونزو د مخنیوي لامل کېږي. ځینې ډاکتران بیا د پوستکي د ګونزو برخې ته همدا کولاژن پروتین په موضعي ډول تصدیقوي، خو ډېر ځله دا د حساسیت لامل کېږي، نو ځکه ډېر کاراندوالی نه لري.
باید وایو څومره چې په خالص ډول د ویټامین سي کریمونه او پومادونه ډیر کم پیدا کیږي، خو په ترکیبي کریمونو کې ویټامین سي هم شته چې د بیلابیلو کمپنیو والا شته، چې د پوستکو د ځوان ساتلو او د ګونځو د لیرې کولو په موخه استعمالیږي. د پوستکي د ګونځې کېده یو مهم لامل هم د ډول ډول د آرایش یا سینګار د دواګانو، کریمونو او پوډرو استعمال دی. ډیری دا مواد ګڼ کیمیاوي مضر مرکبات لري چې د اوږده مهال لپاره مصرف یې پوستکي ګونځې کوي، رنګ یې بدلوي، ځیږ کوي، او کله کله خو تر دې هم د زیاتو اعراضو او د پوستکي د ناروغیو سبب ګرځي. ډاکټران وایي د هغو میرمنو پوستکي ځوان پاتې کیږي چې د ځان جوړولو او سینګار دواګانې ډیر نوي مصرف کړي او طبیعي عادي پوستکي ولري. ډاکټران هم دا راز وایي که ډیر ضرورت نه وي سینګار مه کوئ، او که بیا آرایش یا سینګار کوئ، له عادي موادو دې کار واخلي کوم چې عادي غوړ ویټامینونه او پروټین لري او نور کیمیاوي مواد پکښې نه دي شامل.
د بدن د اوبو کمښت هم په پوستکي کې د ګونځو د راپیدا کېدو یو بل لامل دی. کوم کسان چې کافی اوبه او نور مایعات نه څخي نو نورو وړاندې په پوستکي کې مونږ را پیدا کیږي. هغه مېرمنې چې په غذایی موادو کې له سابو، ترکاریو او میوو ډیره ګټه اخلي پوستکی یې هم سالم او ځوان پاتې کیږي. د کافین ډیر استعمال هم د ګونزو یو بل لامل دی. د کافین یوه مهمه سرچینه چای دی. د دې چای څښل او د ټینګ او تیز چای څښل د پوستکي ګونځې رامنځته کوي. په تیره بیا د تور چای پښنه چای کې د کافینو اندازه هم کمه ده او نورې ګټې هم لري، خو هیڅ شی هم باید تر حده ډیر ونه خوړل شي. د انسان د شخصیت تظاهر هم په ګونځو رامنځته کېدو کې مهم رول لري. هغه کسان چې ډیر خاندي، هغه چې لمر ته سترګې نشي نیولای او له نورو سره حساسیت لري، او هغه څه چې د خبرو پر مهال سترګې او ریزی هم شوروي او یا په خاص ډول نیسي، په هغه ځایونو کې ګونځې را پیدا کیږي. هغه مېرمنې چې د سترګو او شونډو په شاوخوا خط وباسي، په همدې ځایونو کې د ګونځو د رامنځته کېده باعث هم کېدلی شي.
ایزانو په پرمختللو هیوادونو کې د پوستکي ګونځې د لایزر او پلاستیکي جراحۍ په وسیله لرې کیږي، چې په دې سره پوستکي د څو کلونو لپاره له ګونځو پاکیږي. په دې طریقې سره د مخ، سینو، خیټې او نور بدن فورم او شکل بدلون مومي او ځوان ښکاري. په هر حال دا کلی سپارښتنې دي، او که څوک د پوستکي د ګونځو ستونزه لري، بهتره دا ده چې د پوستکي خاص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه په خاصو معایناتو او ټیسټونو سره پوسي چې د پوستکي د ګونځې کېدو لامل یې څه دی، او د هغې مطابق او مناسب درملنه وکړي.
عزتمنو اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مولا او ملګری سره.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونې خوږ مینوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوی چې د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننې برخه ستاسو خدمت ته وړاندې کړي. خوږو دوستانو، په دغه برخه کې به تاسو سره د بقره مبارکې سورې د 221 آیت د شان نزول او حکایت په حقله معلومات در سره شریک کړو. په دغه آیت کې فرمایل شوی، له مشرکانو او بت پرستو مېرمنو سره تر هغه چې ایمان یې نوی راوړې واده مه کوئ. که څه هم له مینځو سره له واده پرته بله چاره هم نه لرئ، ځکه چې ایماندار مینځه له آزاد بت پرست ښځې څخه غوره ده. که څه هم د هغې ښکلا، شتمنی یا موقعیت تاسو حیرانه کړي او خپلې زنانې بت پرستو نارینهو ته مه ورکوئ تر هغه چې ایمان یې نه وي راوړی، نو تر پایه راسره د ملتیا فرصت ولرئ.
وګورې دن کو مرتد بن ابي مرتد چې جگہ ونه وا او پیوړې کس وتل کوپار او د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له دښمنانو سره په مبارزه کې مخکخ پاتې شوی وو. هغه د نبی اکرم له هجرت وروسته له خپل پلار سره یو ځای مدینه ته ورغی او په مدینه کې د نبی اکرم حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ترڅنګ استوګن شو. مرتد خځوانی لره لا اوشتمن کس وو. مرتد له مسلمانان نه څخه مخ کې د ناک په نامه لوی خیسته پیغلې سره د پیړی کې درلودلې او مینې ورسره کوله. مدینه ته له هجرت وروسته اناک تل د مرتد په فکر کې وا او له هغه مسافر څخه چې له مدینې څخه مدینې ته راتلل د مرتد په حق لا پوښتنه کولې. د مرتد سره انداز د ناک په زړه کې ځای پیدا کړی وو. هغه یوازې د خپل پخوانی مشوق یعنی مرتد په حق لا سوچ او فکر کاوه، لیکن مرتد بدل شوی وو. مرتد اسلام را وړی و په خدای په پیغمبر او په آخرت باندې ایمان درلود او له ګناهانو څخه یې ډډه کوله.
د هجرت په لومړیو کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغو اسیرانو او بندیانو د ژغورلو دنده مرتد ته ور وسپارله چې د اسلام د منلو په نتیجه کې د مشرکینو په بند او کله باندې کې وو. مرتد به په پټه له مکه نوی مسلمان شوی کسان مدینه ته استول. د همدغو پټو عملیاتو پر مهال یو ځل اناق مکه ته د مرتد په راتګ خبر شو. هغې د دې لپاره چې د خپل پخوانی ملګري نظر ځان ته جلب کړي ځان یې د ناوې په څیر سینګار کړ. بیا په نازو او په اشو سره د مرتد ملاقات ته ورغله. اناق د مینې او بیتابه په ډکه انداز سره مرتد ته بلنه ورکړه چې کور ته ورسره لاړ شي، خو مرتد د هغې بلنې ته توجه ونه کړه. اناق په دوهم ځل لپاره په لا زیات نازو نخرو سره خپل وړاندیز مطرح کړ. مرتد د خپلې مینې یعنی اناق د ټینګار په ځواب کې وویل، ای ښځې، زه اوس مسلمان شوی یم، ما لا یاده وباسه، زه نشم کولی چې خپلې مخکېنۍ تېروتنې تکرار کړم او ځان په ګناه ککړ کړم. ته هم پاک لمنی غوره کړه او له ګناه لاس واخله. اناق چې ټولې لارې په خپل وړاندې بندې ولیدې نو په زارۍ او سوال سره یې وویل، نو راشه ما ځان ته وغواړه او واده را سره وکړه. مرتد چې په دې خبرې سره حیران شوی وو وویل، باید څه لږ سوچ وکړم او له نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه اجازه واخلم. اناق د دې خبرې په اورېدو سره بېتاب شوه او په زور سره یې چیغه کړه. د قریش مشرکینو د اناق په چیغې سره د مرتد په شتون خبر شول او هغه یې سخت وډبوه.
اګوردونکو زړاور او نامتو مرتد چې د اناق د مینې په سودا کې لالهاندا او د کوپر له خوا وهل شي او خپل دنده نیمګړی پریښوده او په چټکۍ سره ځان مدینه ته ورسو او نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته د اناق د ملاقات کیسه وکړه. د قران کریم د بقره د مبارکې سوره 231 آیت لومړی برخه هم په دې حق لانا ضلع شوي ده چې فرمایي چې مشرکې او بت پرست ښځې د مسلمانو نارینهو سره واده لیاقت نه لري. آیات شریف کې بیا راغلي دي، له مشرکو ښځو سره واده مه کوئ تر هغه چې ایمان نه وي راوړی. قرآن د دې اجازه نه ورکوي چې مسلمانان خپل ځان او یا خپل اولادونه ناسمې لارې ته پرېږدي. مشرکان چې له اسلام سره پردي دي که د واده لا لارې د مسلمانو کورونو ته لاره ومندي، اسلامي ټولنه له ګډوډۍ او داخلي دښمنیو سره مخامخ کیږي. البته د یوازې په هغه صورت کې چې مشرک خځه په خپل شرک پاتې شي او د اسلام له منلو ډډه وکړي. هغوی دا انتخاب لري چې اسلام راوړي او په مسلمانانو کې هر چا سره چې وغواړي واده وکړي. د قرآن کریم د یاد شریف اور پسې بره هم له ترپوستې مسلمانې وینځې سره د عبدالله بن رواحه د واده په مناسبت نازله شوې ده.
عبدالله بن رواحه د خزرج قبیلې او د مدینې استوګن و. هغه د اسلام د سرکنیو وختونو یو لیکوال و او په شعر او شاعرۍ کې هم زیات مهارت درلوده. هغه په یو شعر کې نبی اکرم ته په خطاب کې وایي، ته پیغمبر یې او څوک چې ستا له شفاعت محروم شي په آخرت کې به یې ارزښت کم وي، نو خدای ثابت قدم کړي په هغو خو چې یې تا ته درکړي، لکه د موسی ثبات او د هغو چې نصرت ورکول شوی وي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، عبدالله د مدینې یو نامتو مخاور کس و. یوه ورځ ویندې نفرمانی وکړه او عبدالله د هغې په دغه چلند سا غوشه شو او هغه یې ووهله، لیکن د لږ وخت څخه په تیرېدا سره له خپل کار څخه پښیمانه شو او په یوه غمجن حالت کې نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی او د خپل وینځې د نفرمانۍ بیا د هغې د وهلو کیسه یې ورته بیان کړه. نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له عبدالله څخه پوښتنه وکړه، داستا وینځه څه ډول ښځه ده؟ عبدالله په ځواب کې نبی اکرم ته وفرمیل، هغه یوه مسلمانه میرمنه ده چې د خدای په وحدانیت او د هغه د رسول په نبوت ایمان لري. هغه روژې نیسي، لمونځ کوي او په عبادت کې لټه نه کوي. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمیل، دا یوه مؤمنه ښځه ده. عبدالله د نبی اکرم له خبر وروسته قسم یاد کړ چې خپل وینځه به آزاد کړي او ادب ورسره وکړي.
خلکو د دې خبر په اورېدو سره په عبدالله نیوکې کولې چې ولې دومره مشهور کس له یوې تورې ښځې سره واده کوي، حال دا چې آزاده او ښکلې مشرقي ښځه هغه سره د واده کولو هیله لري. په دغه وخت کې د 221 آیت دوهمه برخه نازله شوه چې فرمایي، ایمان لرونکي مینځه له آزاده بت پرسته ښځې نه غوره ده، که څه هم د هغې ښکلا تاسې حیران کړي. پخوا زمانو کې چې مریتوب دود و، مینځو ته په سپک نظر سره کتل کېدل او خلکو له مینځو سره په واده باندې شرمیدل، او له یو کس هم له مینځې سره واده کړی وای نو خلکو به پورې خندل. په تیره بیا چې د وینځو په مقابل کې اصل و نصب داره ښکلی او شتمنې مشرقي ښځې وې، خو اسلام وایي چې ایمان د ښځې ګران بیا شتمنی ده، ځکه چې ښځه د ژوند ملګری ده او د اولادونو مور او روزونکي جوړیږي. مشرک خزه الله کومی چې په حق باور نه لري د گمراهی لار کچ کوي او هلاکت بدبختی او اور ته درومي. په مقابل کې مؤمنه خزه چې خپل ژبې او عمل سره انسان خیر او خیګنی جنت او مغفرت لور ته هڅوي، خداوند متعال غواړي چې ټول مسلمانان فلاح ومومي او په آخرت کې نیکمرغه شي.
خوګوریدونکو، د قرآن کریم د همدغه شریف آیت په ورسته برخه کې متعال خدای فرمایي، خپل لونی هغو بت پرستو نارینه او تک تر کومه چې ایمان نه وي راوړی مه ورکوئ. له شکه پرته د یو آزاد بت پرست څخه به ایمان موری غوره دی، که څه هم د مشرک نارینه شتمنۍ موقعیت او ښکلا تاسو حیرانه کړي وی. په دې خاطر لکه څرنګه چې مسلمان نارینه له بت پرست او مشرکو ښځو سره له واده څخه منع شوي دي، همهغه شان مسلمان ښځې بت پرسته نارینه سره له واده څخه منع شوي دي. مسلمان مریان په شتمنو ښکلیو بت پرستو نارینه بره ګڼل شوي دي. متعال خدای د آیات په دوام کې د دې په حکم سره بیانوي هغوی یعنی مشرکین اور ته بلنه ورکوي، په داسې حال کې چې خدای په خپل امر سره هغه مؤمنان چې امر په ځان مني د جنت او مغفرت لوري ته رابولي. د قرآن شریف لوی مفسر علامه طباطبایی د دغه شریف آیت په تفسیر کې وایي جنت لوري ته د خدای د بلنې څخه مقصد همدغه مشرکانو سره په واده باندې بندیز دی، ځکه چې مشرکانو سره له اختلاطه د مسلمانانو منع کول او له مسلمانانو سره واده کولو ته هڅول هم مشرکان د ایمان راوستلو ته هڅوي او هم د مسلمانانو د جنتی کېدا سبب ګرځي.
دوستانو، انسان هغه مهال بصیرت رسیږي چې یوازې په اوریدلو بسنه ونه کړي، بلکې په هغه څه چې اوري غور وکړي او په ځیرتیا سره چارې وڅېړي. د دغه غور او ځیرتیا نتیجه هم هغه عبرت دی چې د قرآن شریف په اکثرو آیتونو کې من جمله د بقرې مبارکې سورې په 221 آیت کې ورته اشاره شوی او فرمایلی دی: یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. خدای خپل کلام په ښکاره توګه خلکو ته روښانه کوي، شاید هغوی ترې پند واخلي. په حقیقت کې خداوند متعال د ژوند په لاره کې یو شمیر نخې نښانې انسانانو ته ورپریخې دي څو انسان خپله لاره ورک نه کړي او په مستقیمه لاره حرکت وکړي. د هغو آیاتونه د ځمکې په سر د ټولو خلکو لپاره د درک او پوهېدو وړ دي، البته هغه انسانانو لپاره چې لوست او تفکر کوي.
د تهران ریډیو ډیرو عزت من اردن کو زمون د دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو
سر لوړی ووسی. Oh,